اته بجې شپې د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي اساسي ټوماس ویسټ د طالبانو لخوا د ازادي رادیو او د امریکا شخ آشنا رادیو د نشاطو بندول وغندل نوموړي پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانان اړتیا لري چې خپلواک رسنیو ته لاسرسی ولري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم په یو ټویټ کې ویلي چې متحد ایالات په پراخه کچه خپلواک رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي هغه ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکا شخ راډیو او ازادي راډیو د نشراتو بندول د هغوی د ظالمانه اقداماتو په اوږده فهرست کې یو بل هم زیاتوي نیټ پرایس زیاته کړه چې د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې خپلواکو خبرونو ته لاسرسی ولري طالبانو د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا شخ راډیو د اف ام او ایم سپی بند کړی چې دواړو راډیوګانو به څلور ساعته پرې خبرونې کولې خو زموږ او د امریکا شخ راډیو خبرونې پر نورو ټولنیزو شبکو سربیره په لنډو څپو دوام لري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی برید په کلکه وغانده یوناما په یو ټویټ کې د دغه بریټ ټپیانو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي په افغانستان کې د ترکیې سفارت هم په یو ټویټ کې د پاکستان پر سفارت د بریټ پاړه ژوره خواشینی څرګنده کړې او هغه یې په کلکو ټکو غندلې ده په دغه بریټ کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د پاکستان د سفارت سرپرست او شارج دفتر ته زیان نه دی رسیدلی خو د هغه یو پاکستاني ساتونکی سخت ټپ شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ منټ دا غو راپورونو پاړه چوي طالبانو په دایکونډي ولایت کې د 2000 کورنۍ یو شمېر خړې وشدي د فوري بې پرې او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه شاغل بنټ پرون په یو ټویټ کې وویل چې د نومبر په 23 په دې پیښه کې ووژل شو یو کې یو شزه او درې ماشومان هم شامل دي خو د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور هغه مهال ویلی وو چې ووژل شوی کسان ټول وسلوال وو چې له تسلیمې دوی ډډه کوله هغه دا خبره رد کړه چې په دې پیښه کې د شزو او ماشومانو ته زیان اوښتی وي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نیت نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي دا خبره د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون په یو بیان کې وکړه او ویل چې د دغو خبرو لپاره اوس شرایط سم برابر نه دي کربی زیاته کړه چې پوتین تر اوسه هیڅ نقشه نه ده ښودلې چې هغه د هر ډول خبرو ته د نوموړي لیوالتیا وشي بایدن د پنځشنبه په ورځ له فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دی لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له پوتین سره خبرې وکړي خو که هغه وغواړي چې دغه جګړه پای ته ورسوي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه او اف ام صفو باندې بند شوی د خو تاسو کول شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ وړاندې په خبرونه کې پاکستان وای په کابل کې د دوی پر سفارت تر بریدو وروسته خپل ډیپلوماټان نه باسي د اسلامي حزب پر دفتر د پرنوي حمله د بریټ کونکو په تړاو د دې ګوند له یو بیان سره شهید دی
دا بریټګر اجیر جنگیالی ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنان لخوا لیگل شوی
د دې ترڅنګ مو پرې خبرونه کې د کندهار د مایوند ولسوالۍ د استوګنو له حال خبرو
نو بستا نه کلینیکستا نه سړکستا نه مکتب ستنه پاملرنه ورتهستا
د فوتبال د نړیوال جام په اړه به هم واوري
د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وی چې لمنځلو و پاتې کېدوې د فوتبال سارون کې حیران کړل
او په دې خبرونه کې درسي ساعت مو د ووم اتم او نهم ټولګي جغرافیا ده در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل پرون د دوو حملو شاهد وو پویبکی ظاهران پخوانی جهادی مشر گلبدین حکمتیار په نقشه شوی بو او بلې و هم په کابل کې د پاکستان د سفارت په شارج د افیر وشوه گلبدین حکمتیار او د پاکستان شارج د افیر ته په دغه حمله کې زیان نه رسیدلی خو یو شمېر ساتونکو ته مرجوب لا اوشته ده د پاکستان پر لومړی ډیپلوماټ دغه حمله یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې خپل خاورې پر نورو د ترورستي بریدونو مخه ونیسي. تفصیل د نوریاس نوری پراپور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې نه لري چې په کابل کې د سفارت پر شازده فر لپرونی برید وروسته خپل کار کوونکي له سفارت وباسي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا خبره د دې وزارت یو بیان کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې د پاکستان د سفارت سرپرست عبیدالرحمن نظامانی په نښه شوی و چې هغه ترې روغ وتلی خو د نوموړي یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې د دغه برید په اړه څېړنه وکړي او د عاملانو په وړاندې چې د په وینا په کابل کې د دوی د سفیر د وژلو هڅه کوله جدي اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یوه ټویټ کې ویلي چې امنیتي ځواکونه به په دې اړه جدي څېړنه وکړي، عاملان به یې په نښه او عدالت راکاږي. کاغلی بلخي دغه راز په یو بل ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د سفارت پر شازده فر له دغه برید یوه ورځ مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د هغو تروریستي بریدونو مخه ونیسي چې د دې هېواد له خاورې تنظیمېږي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ډېر مشران په افغانستان کې اوسي. هغه ډلې چې تېره اونۍ د پاکستان له حکومت سره هغه اوربند چې د افغان طالبانو په مرسته شوی و مات کړ او د پاکستان د حکومت پر ضد د بریدونو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیانو د بریدونو لپاره کار واخلي. د پاکستان د سفارت پر شازده فر د برید تر څنګ پرون په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر دفتر هم برید وشو. ښاغلي حکمتیار په یوه غږیز پیغام کې دا د دې د وژلو لپاره د هغو لخوا یوه ناکامه هڅه وبلله چې د ده په وینا له دې مخکې هم کړې وي خو بریالي شوي نه دي. نوموړي د دغه برید څرنګوالي او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
دا ځل دا نامردان د میرمنو چادرې کې راغلی او انتحاري واسکټونه یې ماغوستي. له راتلو سره سم یې په داسې خلکو باندې ډزې کړې چې له جوماته بهر په لمانځه ولاړو. په دې حادثه کې موږ یو شهید لرو او دوه زخمیان، دواړه انتحاري اجیر جنګیالي پرته له دې نه چې خپل هدف ته ورسېږي وژل سوي، او دا به معلومېږي چې دا کار د چا له لورې شوی.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2001 کال پر افغانستان د امریکا له پوځي برید وروسته په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام په وړاندې جګړه کوله، په 2010 کال کې د اشرف غنی په مشرۍ له حکومت سره سوله وکړه، وروسته کابل ته راغی او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته سره له دې چې ډېر پخواني جهادي مشران له دې هېواده ووتل تر اوسه په کابل کې دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د حکمتیار په څیر تر اوسه په کابل کې اوسي د حزب اسلامي د مشر پر دفتر دغه تروریستي برید په کلکو ټکو غندلی. ښاغلي کرزی په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان پر خلکو او مشرانو حملې دي د په وینا د هغو دښمنانو کرغیړنې هڅې دي چې هدف یې د افغانستان کمزوري کول او په دې هېواد کې د تفرقې خپرول دي چې هیڅکله به هم دې هدف ته ونه رسیږي. په کابل کې پرونیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې حمله وشوه او په همدې پلازمینه کې د حزب اسلامي پر دفتر هم یو خونړی برید وشو. په دې اړه نوریاس نوری د دې کون له ویان شبیر احمد ابراهیمی څخه پوښتنه کړې چې دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه برید به د چا لخوا شوی وي؟
لا ډیر وخت دی چې موږ قضاوت وکړو چې دغه برید عاملین څوک دي. خو دومره ویلی شو چې دا بریدګر اجیر جنګیالي ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنان لخوا لیګل شوی تورستان ول، او خوشبختانه چې زمونږ د امنیتی مسؤلینو لخوا او مجاهدینو لخوا په موقع سره مخکې لدې چې دوی خپل ناولي هدف ته ورسیږي وژل سوي دي او ختم شوي دي.
تاسو وایئ چې د بل وخت مخکې وی چې دغه برید د عاملانو په اړه انڅو ول شي، څومره هله من یاست چې د دې برید په اړه د څېړنې په نتیجه کې به څرګند شي چې تر شا یې چا لاس درلود؟
مونږ هیله لرو چې د دغه برید په رابطه مزید تحقیقات وشي، لازم تحقیقات وشي ترڅو د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې اصلي عاملین تشخیص شي.
د حزب اسلامي یو ویان شبیر احمد ابراهیمی.
ازادي رادیو پر لاندو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اف ام او ای ام څپو د ازادي او امریکا شخ راډوګانو د خبرونو بندولو په اړه د خبرګونونو په دوام خبريالانو او رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د افغانستان د رسنیو او د بیان په ازادي گزار بللې. دوی ویلي د طالبانو حکومت په دې کار سره وشوده چې د بیان پر ازادي باور نه لري. په همدې حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم خوشحالي څرګند کړي ده. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو د رسنیو ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د طالبانو هغه پریکړه غندلې چې د اف ام پر څپو د ازادي رادیو خبرونه یې بند کړي. دوی د عمل په افغانستان کې پر رسنیو د بیان په ازادي گزار بولی. په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانې له طالبانو غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی:
ما امیدوار هستیم حکومت
هله لرو چې حکومت د خپل پریکړه په اړه یو ځل بیا فکر وکړي. کله موږ په رسنیو د زیاتو محدودیتونو شاهدان اوسو، په دې صورت کې د بیان او رسنیو ازادي او د غشان معلومات ته د خلکو لاسرسي محدودېږي. د دې ترڅنګ د آزاد رسنیو په نشراتو لوی گزار بلل کیږي. که حالت همدا سره روان وي، موږ به قرار قرار د ورته پیښو شاهدان اوسو.
حکومت داشته باشیم.
ازادي او امریکا غږ آشنا رادیوګانی په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو په لنډو او منځنۍ او څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې په اف ام هم اصلي روي ساعت خبرونې کولې چې په میلیونونو اوریدونکو اوریدلې. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او له دوی غوښتي چې د رسنیو پر خبرونو د بندیزونو پر ځای باید ترې ملاتړ وکړي. د دې بنسټ د تحقیق او تحلیل د برخي مسول قدیم ویاړ:
دغه رسنۍ چې د افغانستان د قوانینو او اصولو مخی فعالیت کی په افغانستان کې یا دا به غوروي چې هغه ته د کار زمينه مساعده سي تر دې چې دغه مخه ونیول سي ځکه چې تر څو دغه رسنیو اړتیا نه وي چې هغه له بهر نه نشرات وکړي او هغه سره نشرات وکړي چې بیا د افغانستان قوانین او د افغانستان هغه اصول په پام کې نه نیسي.
کابل پریس کلب هم د طالبانو د عمل ته په خبرګون کې ویلي: طالبانو د ازادي رادیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو ځل بیا خپل کمزوري او خدای ښکاره کړ چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي تشمن نه دی او په دې برخه کې استبداد کار اخلي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا غږ د اف ام نشراتو د بندولو په اړه د طالبانو په پریکړه اندېښنه ښودلې او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي، په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خند او د بیان د ازادي ترپتول بللې دي. ولسی وګړي هم د طالبانو د پریکړې خفه کړي او وايي د همدی آزاد رسنیو لاري د افغانستان اوسمي معلومات ترلاسه کول. د کابل دوه اوسیدونکو رحمان الله او مرزي ازادي رادیو ته وویل:
موږ به ازادي رادیو اوریدل، راپورونه هم پکې اوریدل، مرکیم اوریدل، تازه تازه خبرونه اوریدل. چونکه اوس سبې را پسېدلی اوس نشته دي، خلک وایي دا طالبانو بندي کړي دي. نو په دې باندې موږ ډیر خپه یو، کچې دا رقم ته کارونه کیږي نو دا ډیر زیات افغانستان لپاره خبر نه وی.
ډیر خوشی نشول چې د ازادي رادیو او د آشنا رادیو خبرونه نشرات قطع شول. نو د طالبانو ډیر بد چلند او ډیر ناوړه کار دی. مونږه د همدغه رادیوګانو د ازادي او د آشنا له طریقه مونږه خبرونه اوریدل او مونږه د حقایق نه خبرېدل.
د ازادي اروپا ازادي رادیو رئیس او اجرایوي مشر جیمی فلای د اقدام په اړه ویلي: ازادي لزګونه میلیونو افغانانو ته د شارک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړي: د ازادي اروپا ازادي رادیو بخپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي، بلکې د تجربې لمخې دوی پوهیږي چې زموږ اوریدونکي زموږ د مندل لپاره ډیر هڅه کوي او د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشینی ولای. طالبان داسې مهال پر اف ام څپو د ازادي رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه بندوي چې لدی وړاندې په افغانستان کې د امریکا غږ بی بی سی او د ډویچ ویلا ټلویزیونی خبرونه چې د بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو له لارې خبرې دي هم بندي کړي دي. د دې ترڅنګ کې په کورنیو رسنیو هم محدودیتونه پراخ کړي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای: افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې درناوی وکړي. یوناما دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د ډسمبر 10 د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابر ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د شپاړه سورزنی کمپاین لپاره تر رسیدو سره هم مهاله لمنځل کیږي. نور په دې راپور کې:
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د ټولو مادو درناوی وکړي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي، د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ د شې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې له 15 کلیزې سره هم برابره ده. د یوناما په وینا، افغانستان هم د بشري حقوقو دغه نړیواله اعلامې لاسلیک کړی او هرې مادې ته باید درناوی وشي. یوناما وایي، ټول افغانان د کرامت، برابري او ازادۍ مستحق دي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د دغه اعلامې درېمه ماده یې چې وایي، زه د ژوند حق لرم او هم حق لرم چې په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما که څه هم په ټویټ کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو یادونه نه ده کړې، خو ډېر ځلې د طالبانو لخوا د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې حقونو ته چې د طالبانو په څه باندې 15 میاشتو واکمنۍ کې تر ډېره تر پښو لاندې شوي پر درناوي ټینګار کړی دی. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه هغه اساسي لاملونه بلل کیږي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي او ډېرو ښځو هم په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په برخه کې پانګونه او ملاتړ کوي. د امریکا سفارت دغه څرګندونې پرون په یوه ټویټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال 14 ورځنی کمپاین ته په اشاره کړې او ویلي دي چې له اقتصادي پلوه د ښځو امنیت ته وده ورکول او جنسیتي نورمونو ته رسیدګي کولی شي چې دوی تر ډیره د جنسیت پر بنسټ د تشدد له خطر سره مخامخ نشي. متحده ایالاتونو که څه هم په مشخص ډول د افغان ښځو یادونه نه ده کړې، خو په تیرو 2 لسیزو کې په هره برخه کې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې او لګښتونه کړي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو دغه 14 ورځنی کمپاین د نومبر له 15 د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پیل شوی او د دسمبر تر 10 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی، هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو، د ملاتړ زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یوه نړیوال اقدام غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د فوټبال نړیوال جام منځلو پته پرتګال، برازیل، سویس او جنوبی کوریا هم لار پیدا کړه. د ګروپی سیالیو په وروستۍ ورځ غانا، یوراګوای، سربیا او کامرون هغه لوبډلې وې چې له مخکې تک پاتې شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپی سیالیو وروستۍ لوبې هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-1 پرتګال، یوراګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلینڈ، سینیگال، انگلستان، امریکا متحدہ ایالات، ارجنٹائن، پولینڈ، فرانسا، آسٹریلیا، جاپان، ہسپانیا، مراکش، کڑواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د شپارس غوړ لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتی. د لومړی پړاو په سیالیو کې جرمنی او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپارس غوړ لوبډلو پړاو سیالی نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپخین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځلوب پیل به د نیدرلینډ او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلو به د دسمبر په 18 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په جنوب ختیځو یو شمېر ولایتونو کې خبريالان د شکایت لري چې دوی معلوماتو ته لاسرسي نه لري او سنځي په زیاتېدو دي. له خوسته نجيب الله الخيل راپور لري.
د سویل ختی زون پکتیا پکتیکا خو سبلوګر یو شپیر خبريالان او درسنه یو استاذي وای درسنه په چوکاټ کې یو شپیر ستونز او نیمګړتیاو د دوی پر رسنې زو فعالیتونو او په شخصي لحاظ د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی دی. دوی پر وخت معلومات ته نه لاسرسی، له رسنې او خبريالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا، د رسنې اقتصادي حالت کمزورتیا او د یو شمېر خبريالانو بیکاره کېدل د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د دوی فعالیتونه یې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په پکتیا کې د پژواک اژانس خبریال ساحل منګل آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې اوس په دې وروستیو کې خبريالانو ته اطلاعات نه ورکول کېږي یا په کم اندازه ورکول کېږي، نو دې خبريالانو کاري ساحه یو څه ناڅه رامحدوده کړې ده. یعنی خبريالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د سویل ختیځ زون خبريالان وایي رسنیو سره پر وخت د اړوندو سرچینو لخوا د معلوماتو نه شریکول ټولو لورو ته په زیان تمامیږي. د سلام وطندار راډیو خبريال خالد ذهین وایي
دغه دوه تاوانه لري. یو خو خبريال هلته د پر معلوماتو یا هغه معلوماتو ته چې اړتیا ده هغوی ته لاسرسی نه لري، او دویم که چېرته خبريال د سیمه ییزو سرچینو نه اخلي کېدای سي هغه معلومات دومره دقیق ونه واوسي، نو دغه هلته شاید بیا نو د خبريال او د دولت ترمنځ هم یو ټکرونه او مشکلات ایجادېږي.
د رسنیو د کارکوونکو په وینا دوی سره د معلوماتو د نه شریکولو یو بل مهم لامل د کار او خبريالانو سره د ادارو د ویاندویانو نه بلدتیا ده. په لوګر کې آزاد خبريال خانولي احمد زی ویل
حکومت باید خپل مطبوعاتي مسؤلین وروزی ظرفیت په برخه کې ورسره کار وکړي، خصوصا لوی پکتیا کې په لوګر پکتیا پکتیکا خوست کې د همغږي غونډې باید رامنځته شي څو پورې معلومات خلاصه سي پیدا.
د سویل ختیځو ولایتونو خبريالان د رسنیو پر اقتصادي ستونزو هم اندېښنه څرګندوي او وایي د سیمه ییزو رسنیو ډېر شمېر کارکوونکي بې معاش شوي او نورو ادارو کې د جذبېدو لازم فرصتونه هم نه لري.
د کندهار د میوند ولسوالی اوسیدونکو په خپل ولسوالی کې د روغتیا زدکړو او بیا رغونې خدمات غواړي. د دې ولسوالی اوسیدونکو وایي د روسي جګړو له عملی ولسوالی ډیره ځپل شوې، خو د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلې له هم دې ولسوالی ته پام لرنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
خدمات غواړو او چې موږ په صحیح معنا خدمات وسیو.
د کندهار میوند ولسوالی چې د ورستوي جګړو او وچکالو لامل ډېر ځپل سبه، لا هم پکې د روغتیا زدکړو بیا رغونی او نور برخو خدمات نسته او یا هم په ډېره کم اندازه دي.
دا سره څلور خونی د بری پرته دی هغه بغل لا موږ برڅو وو او په دې
د میوند ولسوالی د باندې تیمور سیمه اوسیدونکو جان محمد او خیر محمد وای د سرپناه لپاره کورونه، د زدکړو لپاره شوونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او دغه راز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردامه چې کاګر جنگو وهجه د جنگو زپجه ده چې نو بستا نه زرات سم دي نه کلینیک ستا نه سړک ستا نه مکتب ستا نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي هم مکتب جوړ کړي هم پاملرنه ورته وکړي. مرزان پیرس یا کندهار ته وړو یا شنخو ته وړو بدلته جندې پر دې مکتب نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا تکلیف را باندې شي ویل چې په دغه افغانستان کې دغه نه د پرچانه د تیر سوي له کزمر پر خلکو نه کلی نیکستا نه سړکستا معنا هیڅ شي نه د ولې معنا والم دغه سره بیا ټیم پرته ده شاخونه مدغه خراب پرته دي سړکار مدغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباروي کې ورانسبي کورونه دي ورغبل سي، یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي، د وبو لپاره دی ورته بیالي جوړ سي او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زدکړو لپاره باید شونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شونځي لرو نه شي لرو سرایونه مم خراب سي. اول دوار مر شونځي ته ډیر ضرورت لرو سي مر شونځي را برابر کی امارات څخه مداخله
وښونه خرابوي کپراتوي وه ولا خلرو نم لاسه نه کلینیک سه نه مدرسه سه نه شي سه
نه پول سه نه سړک سه
په دې چې خاطر کې یو په شو باندې په جلاله تا ده بخښنه وي چې جنگ دلې دي خو لار معلومه ده جنگ نه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سید وایي هڅه کوي چې لیر پرتوسی متچی جګړو ډیر ځپلې پاملرنه زیاته او خدمات تر سره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعتو لپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ لپاره پلانونه لري د بیا رغونې، هغه د زراعت په بخش کې او تعلیمی برخه کې د صحت په برخه کې په دې کې په ځینو ولسوالیو کې ډېر پرمختګونه سوي دي. مثلا لیرې پرتې ولسوالۍ موږ یادولی شو لکه میانشین او غورک خاکریز همداراز میوند چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه اوس پاک شوي دي او په راتلونکي پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وسي ځکه د خلکو اړتیاوې درکوو خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار میوند ولسوالۍ د کندهار ښار په لویدیځه برخه اویا کیلومتري کې موقعیت لري چې په تیرو جګړو کې اکثره وخت ترې د پیښو خبرونه ورکول کېدل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
تاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت نزاد ولسوالۍ سره کله ته ماجنګ رسولې دي. موږ په سره کله کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېر منطقه وچې ده نو خپل خونه کښ لرم ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خوا څخه کومک راورسیږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره دغه زموږ کلی دی دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زوروال کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی. خاص پر څوک لیړۍ کوي څوک بورګي خرڅوي څوک پټاټې خرڅوي څوک ورور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه کامران یې جوړ کړي په دا کت تر اوسه نړیدلی. دلته چې یو څوک سپینځه کوډلې لري د دغو د اوس په دغه ژمی کې دوه واتاکه یو لري چیرې ولاړ شي. خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمی کې خو نو خلک مه درې بدره کوي د خدای روی دي. تاسو خپاره لاره پوهېس نو تاسو هم داسې ظلم د دې تر دغه خو نو بلډوزر راکش که د شپې واګرده تر لاندې کړه. دا زما خبره ده دغه مشرانو ته ورسوي.
زه د محمد لغمانه يم د لشم ولسوالۍ د سیدل دراتو نه ما د پخوانی امنیتي ځواکونو یو سرباز ما د آزادۍ راډیو چې بنشل یعنی زه خپل په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره د فیسبوک د لار نه ما وکړه یعنی سبای چې را باندې نه لګیدل. آزادۍ راډیو چې ډیر د افغانستان د ټول اطراف خصوصا د سیدل دراتو خصوصا د لشم د لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک ولا یعنی آزادۍ راډیو ګیر او د دات زنګو سو کو نو دغه باندې څنګه دغه تاولات راغی. یوازنه ازادي راډیو پاتې و موږ ډیر خوشاله شو ازادي راډیو یعنی ډیر ژر پوره راډیو یعنی څخه پښوم سبای چې ما باندې ونه لګیدل د ادب زنګو او د ادب ته ټوټه یعنی ازادي راډیو باندې څخه پښلم.
جزا خاصه د انمن د ګریش سره خبرې کومه دا مرستې پر برابر مې خبرې کوله. وروره دا مرستې راشي وروره موږ په خبر لا نه یو وېشل شي دا ورسره کم کار دی وروره. نو هغه وخت موږ خبر شو دوهمه او درېمه ورځ خبر شو وایي مرسته راغلې ده. هغه اوله ورځ دوهمه ورځ خبر لا ولاکېږي نو وروره ولاکه ته ځان غم نه اخېستی دلته خدای مسینه ستا دا اوس مانا دا ژمی دي نه بوټي لري خواران نه شی لري. دلته اول دلته زموږ یو همسایه دی بل ورځ دلته ما بوټي واکړه خواړه کېته نو بالا ډېر زه ستړیا دی او داسې ستړي خلک ستا خواړه نه دی. نو هغه داسې سړي ته رسېږي چې وګوره ژی بیا ډاکې یو شی ولري هغه سړي ته رسېږي. نو د ازادۍ راډیو سره ډېره ډېره مننه زما بس توفیق کار وکړي وګوره د سرو زرو میدار زه ورسوم. ازادۍ راډیو ته ډېر ډېر سلامونه وګوره زما ورسېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421. څلرويشت دوه سوه یو.